اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدین.
مننه کوم مصطفی صدیقی. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې چې سره نه بجو دوام کوي او روسیه وایي افغان طالبانو راتلونکي میاشت په خبرو اترو کې د ګډون لپاره د دې هیواد غوښتنه منلې، خو افغان حکومت وایي تر اوسه یې رسما په دې اړه څه نه دي اوریدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره خپله هڅه وکړي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه سرګندونې رد کړې چې ګوند روسیه غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. افغان چارواکي وایي د ماسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی ته تر اوسه رسما معلومات نه دي رسیدلي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام دویمه لوبه کوي او مایکروسافت شرکت ویلي دوی د روسیې لخوا د هکولو هغه نوي هڅې موندلې چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمېر سیاسي ډلې هدف ګرځولي. پوره خبرونه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړې چې ګوند روسیه غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. په دې وروستیو کې روسیې رسنیو په موسکو کې د افغان سفیر عبدالقیم کوچی له قوله ویلي و روسیه غواړي په افغانستان کې طالب وسلوال د داعش د ډلې پر خلاف وکاروي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ وویل
Я не могу себе представить, как даже гипотетически Россия может использовать Талибан.
زه د دې احتمال هم نشم تصور کولای چې روسیه دې ممکن له طالبانو څخه د داعش پر خلاف جګړه کې کار واخلي. موږ د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره په خپل ټول امکاناتو جګړه کوو. موږ په دې جګړه کې د سوریې د حکومت ملاتړ کوو. موږ په دې هدف له عراقي ځواکونو سره مرسته کوو او دې کې شک نشته چې موږ غواړو د افغانستان خلک داعش په خپل خوره کې وځپي. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته اندېښنه ښودلې و چې پاکستان، روسیه او ایران طالبانو ته مشروعیت ورکوي او له دې ډلې ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي د موسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی تر اوسه رسما معلومات نه دي رسیدلي او په اړه یې دریځ نشي اعلانولی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت احمدي دا خبرې د سه شنبې په ماښام وروسته له هغه ازادې راډیو ته وکړې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل افغان طالبانو په هغو خبرو کې د روسیې لخوا د ګډون بلنه منلې ده چې ټاکل شوې د سپتمبر د میاشتې په څلورمه نیټه موسکو کې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و په دې خبرو کې به پر روسیې سربیره د افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هندوستان استازی هم برخه ولدی. خود افغانستان در بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی وایی تر اوسه موږ ته رسما څه نه دي راغلي چې غبرګون وښیو. وګورو که راتلونکې اونۍ موږ ته څه راورسیږي نو بیا به خپل غبرګون ښکاره کړو. روسی چارواکي وایي د موسکو د غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسه کې پرمختګ وشي او دغلته هر څومره ژر چې ممکن وي سوله وشي. نن چهارشنبه افغانستان او ایرلند دویمه شلوره لوبه کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د دې سیالیو لومړنۍ شلوریزه لوبه د دوشنبې په ورځ ایرلند په کوربتوب په بریډي ښار کې وشوه چې پکې افغانستان 1400 منډو باندې ایرلند مات کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته د نننۍ دویمه شلوره لوبې د اهمیت په اړه وویل.
دویمه شلوریزه سیالۍ موږ لپاره ډېره زیاته مهمه ده. موږ باید دا سیریز وګټو او کدرې صفر موږ ته لا بخښي چون اتم مقام موږ ته ساتل پکار دی. او درسم د دسمبر 2013 پورې که چیرته موږ اتم مقام وساتو نو موږ به د نړیوال جام د شل اوریز نړیوال جام په 2000 کې به کیږي. د هغې نهایي پړاو ته به موږ لاره ومومو نیخ په نیخه.
د افغانستان او ایرلند دریمه شلوره لوبه راتلونکې جمعه ترسره کیږي. ورپسې ټاکل شوې دواړه ټیمونه خپلو کې درې ورځنۍ لوبې هم ترسره کړي چې د اګست میاشتې تر پای دوام کوي. په لوبو کې پاتې کیږو. د افغانستان د بیلابیل ورزشي ټیمونو شاوخوا اتیا لوبغاړي هم دا مهال په اندونیزیا کې دي، چېرته چې د آسیا د 45 هیوادونو ترمنځ لوبې روانې دي. افغانستان تر اوسه پورې د وشو په لوبه کې د برونزو مډال اخیستی او تمه ده د وشو لوبغاړی خالد هوتک چې لاوس او پاکستان یې مات کړي دي نن له چینایي لوبغاړي سره لوبو کی او په ګټلو سره به فائنل ته لار پیدا کوي. د تکواندو لوبغاړي هم نن سهار لوبي کوي. مایکروسافت شرکت ویلی دوی د روسیې لخوا د هکولو هغه نوې هڅې موندلې چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمېر سیاسي ډلې هدف ګرځولي. مایکروسافت ویلی د هکرانو دا ډله چې د روسیې له حکومت سره تړاو لري د انټرنیټ جعلي ادرسونه یا ډومینونه جوړ کړي چې په وسیله یې غواړي په واشنگتن کې د دوو هغو محافظه کارو څېړنیزو ادارو په نوم ځان معرفي کړي چې د کرملین منتقدان دي. دا شرکت وایي روسیې هکرانو همدارنګه په درې نور ډومینونه هم جوړ کړي چې داسې ډیزاین کړي لکه د امریکا په سنا پوری چاړه ولري. مایکروسافت د هکرانو دا ډله سټراتونیم په نوم یاد کړی چې ځینې نورې د فینسی بیر په نوم هم یادوي. کرملین رد کړی چې ګوندې دا هکران د روسیې له حکومت سره تړاو ولري. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوږدې مودې شخصي مدافع وکیل منلې چې د انتخاباتي کمپاین د مالي سرغړاوي او نورو جرمي تورونو قبول کړي. دا د ولسمشر ترامپ لپاره یو بل لوی قانوني ګزار ګڼل کیږي. د میشل کوهین لخوا پر د لګیدلو تورونو د منلو خبر د سه شنبې په ورځ په داسال کې خبر شو چې د امریکا د ولسمشر لپاره ستونزې په زیاتېدو دي. تر دې مخکې د ورځې په پیل کې د ورجینیا ایالت په الکساندریا کې فدرالي منصفه هیئت د ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت د بانکی او مالی درغلیو په اتو قضیو کې مجرم وباله. او آذربایجان د جرمنی د پارلمان یو غړی البرت وایلر ته اجازه نه ده ورکړي چې راتلونکي میاشت کې باکو ته د سفر پر مهال د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره ملتیا وکړي. دا ځکه چې د جرمنی د پارلمان دی غړی د نګورنو قرهباغ سیمې ته د آذربایجان له اجازه پرته سفر کړي. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن سایبرت د سیشن می پروس خبرلونو ته ویل د آذربایجان چارواکي د نګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې په اړه خبرو تر کې همکاري نه کوي. په عین حال کې آذربایجان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د وایلر نوم پر هغه اشخاصو کې شامل دي چې آذربایجان په خپل خاوره کې حضور نه غواړي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې روسیا وایي افغان طالبانو منلې چې په راتلونکي میاشت کې په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې برخه واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې غونډې تر اوسه خبر نه لري.
رسما به ما چیزی نرسیده پس از اینکه رسمی ما واکنش ما و استقبال یا عدم استقبال یا هر مورد دیگر با شما شریک کنیم.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وایي د پاکستان حکومت باید د افغانستان د امن او ثبات د ټینګېدو په څو کې راغنده رول ولوبوي.
At a time when President Ghani has been so forward-leaning.
اوس چې د افغانستان د ولسمشر وړاندیز لپاره خرکلی سره مخ شوی پاکستان هم باید د افغانستان د سولې په برخو کې هڅه ته زور ورکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لمړنۍ مهمه وینا کې پر اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې پر روسیې بندیزونه زیات کړي. د پروګرام دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم واوري. به هم خراغلی روسیه وی افغان طالبانو راتلونکو میاشت په خبرو اترو کې د ګډون لپاره د دوی غوښتنه منلې ده. په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبه پر ورځ سرګندونې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وی په دې خبرو کې به د افغانستان، پاکستان، ایران، هندستان او چین استازي هم برخه ولري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت تر اوسه د مسکو په خبرو کې د ګډون بلنه نه درسېدلې او کله چې رسمي بلنه ورورسېږي دوی به په اړه دریز اعلان کړي. نور حال د اجملاند پر ریپورت کې. روسیه وایي طالبانو په خبرو اترو کې چې د سپتمبر د میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو کې پلان شوی د دوی لخوا د ګډون بلنه منلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبه پر ورځ په سوچي کې خبريالانو ته وویل مسکو طالبان د سپتمبر په څلورمه نیټه د خبرو لپاره وربللې او هیله لري چې ګټورې خبرې اترې وشي. د لاوروف په وینا د طالبانو لومړی عکس العمل مثبت وو او دوی پلان لري چې په دې خبرو کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په څلورمه نیټه د مسکو په خبرو کې به پر طالب استازو سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندستان استازي هم برخه ولري. روسی چارواکي وایي د دې خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسه کې پرمختګ وشي او دغه لته هر څومره زر چې ممکنه وي سوله وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د امریکا په شمول نورو هیوادونو ته هم په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړل شوه.
طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت چې د قضیې یو اصلي لوری دی او تلی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په خبرو اترو ټینګار کړی، وایي دوی تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل خاغلی احمدی وایي دا غونډې په اړه چې ټاکل شوې مسکو کې جوړه شي زه له تاسو خبر شوم. موږ ته په دې اړه رسما تر اوسه څه معلومات نه دي رارسېدلي. کله مو چې په دې اړه بلنه او معلومات ترلاسه کړل بیا به که موږ هر عکس العمل درلود له تاسو سره به یې شریک کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی زیاته کړه د بلنې له ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه افغان ولسمشر تصمیم نیسي چې د مسکو د خبرو اترو هرکلی وکړي او که څنګه. نوموړي تېر کال د روسیې لخوا دې ته ورته د خبرو اترو د یو بهیر یادونه وکړه. وی ویل هغه مهال د افغان حکومت غوښتنه دا وه چې دا خبرې اترې د افغان حکومت ته وسپارل شي. ښاغلی احمدي وویل د مسکو د اوسنۍ غونډې په اړه به کله چې افغان حکومت رسمي معلومات ترلاسه کړل د حکومت مشرتابه خپل دریس په ډاګه کړي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړي چې ګوندې روسیه غواړي طالبان په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر خلاف وکاروي. نوموړي له طالبانو سره د روسیې اړیکې څرګندې وبللې او ویې ویل لاوروف وایي موږ له طالبانو سره خپل تماسونه پټ کړي نه دي. دوی د افغان ټولنې یوه برخه ده. موږ له دوی سره په تماس کې یو او د دې تماسونو هدف په افغانستان کې د روسیې اتباعو او روسیې ادارو خوندیتوب دی. همدارنګه موږ طالبان هڅوو چې وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره یو ملي تفاهم ته ورسي. د انټرفاکس خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي امریکا په دې خبرو کې برخه نه اخلي. د دې ویان له خولې زیاته شوې د مسکو په فارمټ کې دا ډول پخوانیو غونډو ته په کتو دوی باور نه لري چې د خبرو کې دې کوم پرمختګ وشي. وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د خپلو وسلوالو هڅو سره یو ځای په سیمه او نړۍ کې ډیپلوماټیک تماسونه هم پراخ کړي. په وروستیو کې دې ډلې ازبکستان او اندونیزیا ته حیاتونه واستول او همدارنګه ویل کېږي چې د دې میاشتې په پایل کې په قطر کې د لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان د امن او ثبات د ټینګېدو پاڅو کې راغنده رول ولوبوي او هغه ترهګرې ډلې وځپي چې د دې هېواد له خاورې پر افغانستان حملې کوي. د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مهم رول لوبولی شي او دا هېواد کولی شي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي یا هم لغپلی خاورې وباسي. په دې اړه نوریاس نوری یو ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی او جنوبی آسیا د برخې مرستیاله الیس ویلز وایي پاکستان د افغانستان په امن او ثبات کې مهم رول لوبولی شي او د دې هېواد له نوي حکومت هم غواړي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. مېرمن ویلز دغه څرګندونې یو شمېر آسیایي هېوادونو ته د خپل سفر له پیلېدو مخکې د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. ویلز وویل موږ مخکې هم اسلام آباد ته د هغو ترهګرو په اړه چې له دې هېواده پر افغانستان حملې کوي اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له نوي حکومت هم تمه کوو چې د دغو ترهګرو په وړاندې جدي اقدام وکړي. موږ دې حقیقت ته په پام سره چې ترهګري نیابتي ډلې تر اوسه په پاکستان کې امن ځایونه لري خپله اندېښنه څرګنده کړې او د دې هېواد له حکومت غواړو چې زیات څه ترسره کړي او پر دغو ترهګرو ډلو چې فعالیتونه یې له دې هېواد بهر متمرکز دي فشارونه زیات کړي. میرمن ویلز وویل د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي دا مهمه ده چې د پاکستان د پولې په دواړو غاړو کې امن او ثبات ټینګ وي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دې ټینګار وکړ چې په اوس وخت کې چې افغان ولسمشر د سولې په اړه جدي ګامونه اوچت کړي اسلام آباد هم کولای شي په دې هڅو کې رغنده رول ولوبوي. دې ته په پام سره چې افغان ولسمشر د سولې وړاندیز کړی او نړیوالې ټولنې یې هم ملاتړ کړی او په اوس وخت کې چې افغان ولس د سولې غوښتونکی دی او هغه عکس العملونه چې موږ د کوچني اختر په مناسبت د اوربند په وړاندې ولیدل چې خلکو یې پراخ هرکلی
هرکلی وکړ، د طالبانو وسلوالو یې هم هرکلی وکړ او دا یې وښوده چې دوی هم له جګړو ستړي دي. اوس د دې وخت دی چې ټول لوري د خبرو د میستر شاکین او موږ هم له پاکستانه د دې ډېره تمه کوو چې دغه هڅې لا پیاوړې کړي. میرمن ویل چې ویل کېږي تر اوسه څو ځلې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مستقیمې خبرې ترسره کړي. د دوشنبې په ورځ د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه هرو مستقیمو خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي او هغه به یوازې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ مخته نه وړل کېږي. ویل زیاته کړه واشنگتن له طالبانو سره خبرې د دې لپاره نه کوي چې افغانان یا د افغانستان حکومت څنګ ته کړي، بلکې یوازې غواړي چې اصلي لوري چې د افغانستان حکومت او طالبان دي د خبرو میسته د هغوی د کینولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغې لوړ پوړې ډیپلوماتې دغه راز وویل چې پاکستان هم دې ته هڅوي چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي تر څو دا یقیني کړي چې طالبان یا د خبرو میز ته کښېني یا یې هم له هېواده وباسي او بیرته یې افغانستان ته ولیږي او پرې نږدي چې د دې هېواد په خاوره کې خوندي پناه ځای ولري.
جنگ نغواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نغواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نغواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نغواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نغواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ازادي رادیو ته غواګي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او فم سره شارې پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې باندې ازادي رادیو تصویري خبرونه هم خبريږي، کولای شئ هلته وګورئ. په دغه پروګرام کې به د دویمې نیمایي ډیره برخه د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه ته ځانګړې وي، خو اوس له کابل سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. په کابل کې پرون ډله ییز برید وشو، تر هغې وروسته ویل کېدل چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شوې وه. دا چې اوس وضعیت څنګه دی، د اختر دویمه ده، خلک راوتي دي، زی و راځي که څنګه؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نن دفتر ته راغلی او دا دی له موږ سره خبرې کوي. افغان صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. په ښار کې وضعیت څنګه دی، څه مو وکتل؟
سنځه سپتا ته او ټول اوریدونکو زه خپل وار سره د اختر مبارکي وایم. سهار چې کله موږ دفتر ته راتلو مقابل کې وضعیت یو څه نورمال خو د پرون په څیر نه و. ښار کې خلک لیدل کېدل خو مره ګڼه ګوڼه نه وه. د ارګ او دفاع وزارت همدارنګ نور مهم ډیپلوماټیکو ساحو ته تللې لارې ټولې بندې سوي وې، تلاشي کلکه وه او څوک نه پرېښودل چې ولاړ شي. نور خلک حاضر روان و خو د پرون په څیر نه و چې داسې جمع و جوش کې و یا تېر کوچني اختر په څیر باندې وضعیت په ښار کې نه ده. اتلاشیانې سختې سوي دي، مهم سړکونه بند سوي دي، خو بیا هم ښار کې خلک عادي تګ راتګ کوي. سنځه صاحب
مننه. د پولیسو چارواکو یا امنیتي چارواکو څه ویلي دي د اختر په مناسبت؟ د دوی تدابیر نور هم زیات سوي دي وروسته لغه چې پرون عمله اوس وکړه څنګه؟
له اختر نه وړاندې مطبوعاتو سره د امنیتي چارواکو غونډې لرلې، مطبوعاتي غونډې لرلې، په هغو کې ویلي چې موږ په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي، اضافي سرتېري هم ځای پر ځای کړي دي، ښار امنیت ډاډ یې ورکړی. خو بیا هم پرون ورځ یو ناوړه پېښه رامنځته شوله. دوی تېره ورځ یو ځل بیا ډاډ ورکړل چې دوی به امنیت لا سختوي او د اختر په شپو ورځو کې به اضافي سرتېري په ښار کې په دندو ګماري، لکه موږ چې سهار ولیدل واقعا داسې زیات شمېر کې سرتېري په دندو ګمارل شوي وو او تلاشیانې سختې وې، ځینې سړکونه هم بند شوي وو. خو ښار کې لکه د پخوا په څېر یا د تېر کوچني اختر په څېر یا د تېرې ورځې په څېر باندې زیات خلک نه لیدل کېدل.
ډېره مننه کوم رحمت الله افغان چې له کابل یې موږ ته معلومات راکول. ویلې چې نن په کابل کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي او د خبره چې د پرونۍ برید او حملې وروسته تدابیر هم زیات شوي دي او د خلکو ګڼه ګوڼه نسبت نور وختونو ته کمه ښکاري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ویلي څه کال د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې وي او د دوی اقتصاد کمزوری و. دوی وایي د کار نشتوالی او قیمتي خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ لپاره هم د مال اخیستلو توان نه درلود. په کابل کې د څارویو یو شمېر پلورونکي د څارویو د بیو د لوړوالي لامل وچکالي بولي او وایي د نورو کلونو په پرتله د مالونو بازار سوړ شوی دی. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد هغه سدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قربانی سنت پر ځای نشی کړای. د کابل خار یو شمیر رسیدون کی وای په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور شوی چې حتی د قربانی د مال اخیستلو توان هم نه لري. دو تنو کابل خاریانو سالم محمد او عبدالرؤف په دې ازادي رادیو ته داسې ویل:
اقتصاد زیر ضعیف ده، په یو وخت چې ما سره هېڅ پیسې شمار نه وو، اوس د یوه قربانی دپاره پیسې نه لرم. درخون الوار دي، پیسې ورک شوې، خلک چې کومه پیسه دار و خارج ته ولاړ.
دی وایي د تېرو کلونو په پرتله به یو څه لوړې شوې دي، بل خوا کاروبار هم بیخي نشته. زه په خپله هم حیران یم چې څه وکړم. د دوی په خبره هغه خلک چې بازار ته د سرویو د اخیستلو لپاره راځي، د بیو د لوړوالي له امله ټوله ورځ سرګردانه ګرځي او نشي کولی چې په اسانۍ سره د خپلې وسې مطابق سروي پیدا کړي. لوی اختر چې ډېری خلک یې د قربانۍ اختر هم بولي، لکه له نومه چې ښکاري تر ډېره د قربانیو او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنګ لري. د قربانۍ حقیقت او حکایت دا ده چې ابراهیم علیه السلام مسلسل درې شپې خوب ولید. اخر ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د امر د پرځای کولو او حقیقت جامع ورغستلو لپاره د خپل زوی اسماعیل علیه السلام د قربانۍ کولو تابع وکړله. ولی د هغه پرځای خدای تعالی د جنت پسه راولېږه او هغه حلال کړی شو. بیا همدا ابراهیمي سنت عام شو. هر کال مسلمانان همدا سنت ژوندی کوي، په لوی اختر کې قرباني کوي او په قربانیو سره د الله تعالی د دې بېشانه رحمت شکرانه ادا کوي. اما افغانان وای په لوی اختر کې د قربانی هم دی فلسفه ته په کتو قربانی کوي او د غوخو ډیره برخه په بیوزلو خپلوانو ویشي. په ورته وخت کې د سرویو یو شمیر پلورونکي د بازار د نشټوالي ترڅنګ د وچکالۍ له امله د سرویو د بیو د لوړوالي خبره کوي. د سرویو دوه تنه کاروباریان چې له ډیرو کلونو راهیسې د کابل په ټانګلوګر سیمه کې سروي پلوري، ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې مال باندې د مونږ یو باندې 15,000 روپۍ خرچه راغلی ده. اوس یې څوک بیا کوي؟ چې څوک راسي یا راته 6,000 روپۍ وایي، یا راته 15,000 وایي، یا راته 4,500 روپۍ وایي، دا په خدای کا خپل ژوندونه نه پوره کوي.
وجه څه ده؟ ولې داسې
وجه قیمتي د څه نشته؟ د مخکې کلو کې به خلکو ښه قرباني کوله.
هغه حساب یې کنه، بازار نشته لکه پخوا چې وو. اوس بیلن خلک ډیر ژوبل دي، کاروبار نشته، ده نرخونه لوړ شوي، خلک عاجزه شوي.
ولې دا ګران شوي؟ دا مالونه د تېر کال په پرتله
خامخا خوشکالیم راغله. سکا صاحب اول نه مال ډیر ووته، اوس د اختر ورځې شوې، خامخا مشکل زیات شوی، قیمتونه ډیر چې لاړ.
علما د قربانۍ د حکمت او فلسفې په اړه وایي چې قربانۍ سربېره پر دې چې یو ابراهیمي یاد ده، دا د الله جل جلاله په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دی. د دوی په خبره کله چې بډایان د قربانۍ غوښه د بېوزلو په منځ کې ویشي، نو په مسلمانانو کې د دوستۍ او ورورولۍ احساس او روحیه ژوندی کیږي. دینی عالم محمد ابراهیم بارکزی وایي:
د قربانۍ د اختر دغه ورځې همدردۍ، د تعاون او د کومک او د صله رحمۍ شپې ورځې دي. نو بناءً د دې ورځو نه درس دا دی چې په دې ورځو کې انسانان په یو بل باندې شفقت وکا، په یو بل باندې صله رحمي وکړي.
ښاغلی بارکزی وایي: د نصاب په خوندنو قرباني لازمي ده، او هغه چې وسې نه لري او قرباني کوي د واجبو اجر ورکول کیږي. مولوی طالب الدین قدری وایي: قرباني ډیر مهم مالی عبادت ده چې د اخروی ګټو ترڅنګ ټولنیزې ګټې هم لري. د ده په خبره هر هغه څوک چې د قرباني توان لري مهم عبادت ده، او نه باید دغه فرصت له لاسه ورکړي. د ښاغلي قدری په خبره څوک چې عاقل، بالغ، دانا، مسلمان او د نصاب خاوند وي، یعنې داسې څه ولري چې عاید وي لکه کور، سره زر، دوکان او داسې نور څه، نو قرباني پرې لازم او واجب ده. افغانان په داسې حال کې لوی اختر مانځي او د قرباني ابراهیمي سنت پر ځای کوي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال هیواد له سختې وچکالۍ سره مخ ده چې د مالدارۍ پر سکتور یې سخته اغیزه کړې. بلخوا د کار د نشتوالي ترڅنګ د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې ښایي سږکال ډېر شمېر خلک قرباني کولو ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ کېږئ. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه راکټي برید په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د سیشن بی پورس د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا پر مهال وشو. د ورسپانې په باور شاید د حمله د شاغلي غنی د اکشن بي د ورزيد اور بند وړاندیز پر ضد شوي وي او هغه ته ثواب وي. نیویارک ټایمز لیکي کس هم د طالبانو یو شمېر مشرانو ویلي دي چې دوی د افغانستان د حکومت له لوري د مشروط اوربند پر مسلې بحثونه لري، خو تر دې دمه طالبانو په رسمي ډول دې وړاندیز ته ځواب نه دی ورکړی. د سیشن بي پورس چې کله ولسمشر غني پارک کې وینا کوله، د ښار په بیلابیلو سیمو کې د توغندیو د لګېدو غږونه خپاره شو. ولسمشر وویل چې حکومت د اختر په ورځ د یاغیانو له لوري د بې تمه لرله. ورسپانه وړاندې لیکي روسه تر دې چې روانه اونۍ اشرف غني طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، دې ډلې څه ډول نقیص پیغامونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو د یکشنبې په ورځ چې حکومت اوربند اعلان کړ، په یوې اعلامیه کې وویل چې غواړي 300 زندانیان خوشي کړي. خو د ورسپانې په باور یوه ورځ وروسته تر دې طالبانو د کندوز د لارې په اوږدو په لسګونو مسافر برمته کړل. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال بیا له طالبانو سره د سولې په ارتباط د ماسکو پر کنفرانس لیکنه کړې ده. په دې مقالې کې راغلي دي چې طالبانو د روسیې بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره منلې ده. ورسپانه له غونډې ته باخبرو کسانو په وینا خبر ورکوي چې شایي د امریکا متحده ایالاتونو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه وي ورکړل شوې. وال سټریټ جورنال په ماسکو کې د افغانستان د سفیر په وینا لیکي چې د طالبانو استازیو څو ځله له روسي چارواکو سره کتلې دي. عبدالقیوم کوچی زیاتوي چې دا ښه خبره ده چې روسیه له طالبانو غواړي چې د حکومت له استازیو سره خبرې وکړي تر څو د افغانستان لانجې ته یو حل لار پیدا شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د اوس لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. وال سټریټ جورنال د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وینا لیکي چې په روسیه کې به د افغانستان لپاره غونډه د سپتمبر په 4 وشي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې هم اوریدلای شئ. د بریتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لمړنۍ مهمه وینا کې په اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې پروسی بندیزونه زیات کړي او په دې برخه کې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره اوګه په اوګه ودرېږي. امریکا په دې میاشت کې پر روسیې نوی اقتصادي بندیزونه لګولي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رویټرز ته ویلي چې روسیه په اوکراین او سوریه کې له امریکا سره جوړجاړي ته غاړه کېږدي، دا به پر روسیې د بندیزونو په لرې کولو غور وکړي. اجملان دا او نور جزئیات
په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د برتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر جیرمی هونټ وویل اروپایي ټولنه باید پر روسیې بندیزونه زیات کړي. نوموړي چې د سی شنبې په ورځ وینا کوله، په دې کال کې په برتانیا کې د روسیې لخوا د یو پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یوليا د مسمومیدو پیښې ته اشاره وکړه چې د اعصابو په فلجونکو کیمیاوي موادو مسموم شوی و. هون په اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې باید پر روسیې فشار زیات کړي سو د په وینا دا هیواد نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. جیرمی هون په خپل سرګندونو کې ویل برتانیا د اروپایي ټولنې په شمول له ټولو متحدانو غواړي چې پر روسیې پراخ بندیزونه ډاډمن کړي او په دې برخه کې امریکا سره اوګه په اوګه ودرېږي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو پاک سلامل کې بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاورو ویلي برتانیا غواړي د روسیې په اړه خپل پالیسي په اروپایي ټولنې او د امریکا پر متحده ایالاتونو هم ومني. امریکا د دې میاشتې په پیل کې پر روسیې یو لړ نوي اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي که چیرې روسیه هغه څه ورکړي چې دا یې ترې په اوکراین او سوریه کې غواړي، نو پر دې هیواد به د امریکا د بندیزونو په لرې کولو خبر وکړي. دا مرکه چې پرون خبره شوه د ولسمشر ټرمپ له خولې په کې راغلي، زه د بندیزونو د لرې کېدو په اړه غور نه کوم، خو که چیرې روسیه داسې څه وکړي چې زموږ په ګټه وي نو بیا پرې غور کوو. ترامپ ویلي امریکا او روسیه د سوریه او اوکراین په شمول په ډیرو برخو کې له یو بل سره همکاري کولای شي. بلخوا کرملین د ولسمشر ترامپ د دې سرګندونو چې غواړي مسکو سره همکاري وکړي هرکلی کړی، خو ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د پخو اقداماتو په تمه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له رویټرز خبري اژانس سره په دې مرکه کې دا هم ویلي چې تیره میاشت په هلسنکی کې له پوتین سره په غونډه کې دواړو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې نه دي کړي، خو ولسمشر ترامپ وایي له پوتین سره په خصوصي لیدنه کې دواړه د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې په ناکراریو غږېدلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ستاسو ازادي راډیو پښتو افغانستان کې په دوله شپږنی منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د دینو عامو خلکو ښاکونه
ستاسو ل پیغامونو
نوم انجینر لیاقت ده، د کونړ ولایت د مرکز اسلاباد اوسیدونکی يم. د نیکمرغه لوی اختر ټولو هیوادوالو ته د ازادي راډیو للارې مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د ځان سره د صلح، امن او د ورورۍ پیغام راوړي.
زه سید کمال د کونړ ولایت اوسیدونکی د ازادۍ رادیو للارې ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي ویم او خدای دې وکړي چې دا اختر زموږ د سوکالۍ او د امن ذریعہ وګرځي.
حضرت الله مینانات یم د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. ټولو هیوادوالو ته د ازادۍ راډیو د لارې د اختر د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه اختر زموږ د فاره د سولې سمبول وګرځي د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د ازادي راډیو خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې هم اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورځو لنډو خبرو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه سرګندونې رد کړي چې ګوندې روسیه غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. په دې وروستیو کې روسي رسنیو په موسکو کې د افغان سفیر عبدالقیوم کوچي له قوله ویلي و روسیه غواړي په افغانستان کې طالب وسلوال د داعش د ډلې پر خلاف وکاروي. افغان چارواکي وایي د موسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی تر اوسه رسما معلومات نه دي رسیدلي او په اړه یې دریز نشي اعلانولی. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي وروسته له هغه پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي افغان طالبانو په هغو خبرو کې د روسیې لخوا د ګډون بلنه منلې ده چې ټاکل شوې د سپتمبر د میاشتې په 4 نیټه په موسکو کې وشي. نن چهارشنبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې خپله دویمه شلاوره لوبه کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د دې سیالیو لومړنۍ شلاوریزه لوبه د دوشنبه په ورځ د آیرلند په بریډي کې وشوه چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. مایکروسافت شرکت ویلی دی دوی د روسیې لخوا د هکولو هغه نوې هڅې موندلې چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمېر سیاسي ډلې هدف ګرځولې دي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوږدې مودې شخصي مدافع وکیل منلی چې د انتخاباتي کمپاین د مالی سرغړاوي او نور جرمي تورونه قبول کړي. دا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لپاره یو بل لوی قانوني گزار ګڼل کیږي. او آذربایجان د جرمني د پارلمان یو غړي البرټ وایلر ته اجازه نه ده ورکړي چې راتلونکي میاشت کې باکو ته د سفر پر مهال د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ملتیا وکړي. دا ځکه چې د جرمني د پارلمان دی غړي د ناګورنو قرباخ لانجمنې سیمې ته د آذربایجان له اجازه پرته سفر کړي. خبرونه مواردل د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې بیا هم لوستلی شئ. د کابل پانتون په لیلیه کې یو شمېر محصلان وایي د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپل کورنۍ سره د اختر له لمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تیروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې دغو محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړی پام وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي دې محصلانو ته به خاص پام اړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیس پروګرام هم خپور شي.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ را تاګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل په هونتون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتی اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو لامل خپل کورنۍ سره د اختر لمانځلو به برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو د کابل په هونتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل عیسی خان محمدی وای د نامنې لامل د څو کال اختر په لیلیه کې تیروي چې په خبرې د حالت ورته سخت او ناهیلی کوونکی دی. دا وای دا چې امنیتی ستونزې ډېرې دي، نشم کولای چې کور ته ولاړ شم، نو ځکه په لیلیه کې پاتې کیږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې ورسره د اختر لمانځلو له خوشحالۍ او بې برخې یم. خو نوموړی وایي چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیه کې تیروي. دی وایي د نامنۍ ترڅنګ اقتصادي ستونزو هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاصې شي نامدې په خاطر دومره لږه نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی، نو همدې له امله مې ونه شو کولی چې دغه اختر کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تیروي خو کله کله په کابل کې د میشتو خپلوانو کره هم سر ور ښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار ور یادېږي او دا حالت یې ځوروي. د له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپل هڅې تیز کړي ترڅو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي د اختر په خوښیو کې خپل سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالته ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه ورباندې وکړي لیلی ته ورسي او د دوی د یاشوي باتکې خاصه توجه وکړي. ادي اقل که نور څه نه وي یو کیکو کلچه
د یوازې د کابل پوهنتون محصلین نه دي چې لخپلو کورنیو لری دلته په لیلیا کې د اختر خوښین مانځي بلکې د هیواد د نورو پوهنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لورته ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر یې ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام
ای وقتی که محصلین دوی دفتر پروژه محصلین خپل کورونو ته نشی تللی دلته ورته د وزارت لوري نوري د خوخی برنامه نیول کیږي. د دوی سره د وزارت پلاوی ګوري د ولسمشر په برنامه کې هم دغه محصلین ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي ترڅو له ولسمشر سره وګوري. خغل امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلین ته ډیره وخت بلابل ډالۍ او نقدي پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینې او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین رباني د تعلیم او تربیه پوهنتون دروازه پوهنې پوهنځي استاد شرف الدین عظیمي وایي چې دغه محصلین د خپلو کورنیو لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په ځینو کنسرتونو کې په ځینو محفلونو کې په ځینو خپرونو کې دعوت کی دوی را وغواړي او دوی سره د دوی د زړه خاله وي چې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بېلابېلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تېروي نو باید د لیلې پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تېرې کړي تر څو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والي خلاص شي او له بله خوا یې د اختر ورځې په خوښۍ تېرې شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومنې. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره وورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلې دي یو شمېر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پښتنې او شکایتونه د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې ترې لاندې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سیاسي کورودان چې زموږ بلنه مو ومنله زبه د زابل ولایت خدای او اوریدونکو شکایت چې راغلي د مشتر رسیدلې د تاسو ته پلیکم بیا تاسو د غوې د شکایت مطابق جواب ورکړي.
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ دی سخت وچه د دولت لخوا څخه هیڅ همکارین د ورسره شوی یا د موساتو لخوا او عدالت بندونه جوړ کی او خلکو ته خدمت وکي او دې د خدمت خلک ستا چې په زابل مرکز کلات کې دي لګیا کارته نه پریږدي ممانه دي ګرځي نزانه د دې سخت وچکلی سره مخامخ ته وسلام.
بلې صاحب تاسو دې اوریدم تاسو جواب
لکه څنګه چې وچکالی واځي نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالی د سکالی او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه را کړی وو مرستې او د ځینو دلته د موساتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واکې چې شوی وو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغې ولسوالیو ته میزان ته همدارنګه نورو ته. یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرې څو میاشتې کې هغلته یو څه جګړه وه نامني زیاته وه نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغه کوم مشران دي او خلک دي هغه په مرسته ویل یغیز نه راغلي دي هغه په مرسته ملستونه برابر کړي نو دغه کوم مشکل پیدا شوی د نورو ټولو ولسوالۍ خپل ټیمونه ترې دي هغه په سروي کړی دا او څه مرسته چې به مونږ پواکې لرله هغه په مساوي ډول باندې توزیع کړی دا د سټاف او د راجستر ورسته نو دې کې څوک بیا دا هغه نشي چې سب شوی نه یو د مونږ مرسته ولې او سټاف هغه مونږ هغه حیات ته ټکو دی هغه په ستار شوی دا چاري کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي همدا دغه د ولایت نمائنده دا ټول شامل او پاغه اساس باندې په شفاف ډول دوه سب سره دا دغه نور سمون دغه مرسته وځي کړی او د دې مو په اړه تا او د هغه بندونو البته او بخښي د هغه په اړه مخکې ویلو چې دلته د مرکز حیات راغلی او هغه ته مونږ سروې کړو چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه پلانونه ورکړي پر روان کال کې په انتخابي بودیجه کې وونه ورشي او د هغه وروسته کار پی شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم رحمت چا ته زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي ځکه چې کانکور په آزموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزه څخه د عمره کسان او سپنام نه ده کړی لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ده حتی د کابل له خدشي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه سپنام نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزه تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا دا قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري تغییر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. د مونږ زیات توجه په معرف باندې ده لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اول ته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې و هغه مونږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و او سرپرست سواري دی اول ته د وزارت د رهبري سره لیدلي و څه شی چې مونږ په کار وغه ورته ورکړي او مونږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپل دوی غوښتنه کوي هغه سیم هغه سیمو کې چې لکه شمال دین او بهار تر اوسه پورې اول سیم نو او د اول سیم استاد نه درلود الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته مونږ سیمونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو هلته. البته ورو ورو به سره مخکې ځو هغه زمینه دي ته تعمیر او نور شیان پر نظر کې ورشي هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفر د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي او پر راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي چې دا موږ 300 نفر د ټول زابل په سطح څه کال کانکور د امتحان ورکړو او 201 نفر هغه غیر نه د 250 د 300 نه زیات وو کم سره سو نفر و چې امتحان ورکړي خو هغه دقیقه هغه ما سره زم چې اوس موږ پاتې او 201 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو چې دا بهشي دي کنه اوس د موږ هغه کم فارغین چې موږ لرو د درسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه و نتیجه و چې دوی په 201 نفر د 300 نفر نه کامیابي
په دې کسانو کې دا 201 چې تاسو په دې کې انجونی همسته کایه وځه هلکان
او الحمدلله دوی کې انجونی مشتم دا فارغ انجونی چې دي چې امتحان ورکړي هغه هم پکې شامل دي خو البته هغه بیل هغه
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خونه څه خود به پارک دي، دا پارکونه جوړ دي خو څارنه نه کېږي. پارک جوړ شي بیا څارنه نه کېږي. کوم مزدور څوک نه ورته درېږي نو هغه بېرته وکړي نالانو شان چې کوم ایسي دا وکړي پارک سره خراب شي. نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای له نه لري چې د جمعې په ورځ ور وبځي
یو دا نه پارک دی کار یې اووه کال تقریبا اته کاله کېږي چې کار یې په نیمایي باندې پاتې دی. زما ورور د ښاروالۍ د مدیر څخه دا غوښتنه ده چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وشي، مزدورو ته ودرول شي. غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیال صاحب، د دې پوښتنه واورېده.
دمنګ شروالې کې یو څه ستونزې شته، مونږ یې منو. دمنګ دوه شروالان په ډېر لږ لږ وخت کې دندې پرې خدای خو به تاسې د رسنیو نه به هم خبر شي چې هغه پهلاړو هماغسې بېخي ورک شو، وتښتېدو. فساد یې کړی او بیا ولایتي ادارې د کوشش کوو چې د راکینګي او د هغه د فساد پوښتنه ترې وکړو. شروالې ته معرفي چې هغه وتښتېدو همدې شروالې او دغه ادارې همداسې ګډه وډه راته پرېښوده. نو اوس امتحان ته تللی دی او شروال به راشي. دغه خو فعلاً د پاره همدغسې کړی د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارکه چې دي دا اوس هم غواړو د تېر اداري مجلس کې مونږ خبرې په دې باندې وکړي چې دا یو چا ته په استعفا باندې ورکړو تر څو هغه د دې پارک نه په استفادې سره د یو